پاون سن کې د سهار 10 بجې سوی. السلام علیکم. ازادي رادیو ته ورجست. د دې خبرونه ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوی، خو ځینې راپورونه هم خبرو. پر افغانستان د طالبانو د ولکې د چنګولو نن کال پوره سو. دوی تیر جمهوریت رنگ کړ او خپل امارات اعلان کړ. د ازادي رادیو د نن ورځې په خبرونه کې پر همدې مسایلو ګڼ راپورونه اوریدلای شئ. اوسنۍ خبرونه په خبرونو پیلو. ځینو افغانانو پرون د اتریش پلازمینه ویانا کې د طالبانو د واک ته رسیدو په اعتراض کې مظاهره وکړه. مظاهرچیانو چې شمیر یې لسګونو کسانو ته رسیده، د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول او له امریکا، اروپایي هیوادونو، د ملګرو ملتونو امنیت شورا او ناټو څخه یې وغوښتل چې د افغانستان لپاره نوې ستراتیژي برابره کړي. په زابل ولایت کې لږ تر لږه درې تنه په سیلونو او درې ماشومان د نس ناستې په ناروغۍ مړه سوي دي. له وړمې شپې څخه د زابل په بېلابېلو برخو په تېره بیا میزانې ولسوالۍ کې سیلونه راوتلي او خلکو ته یې ډېر مالي زیانونه اړولي. د زابل لپاره د طالبانو د روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمي په نس ناستې د درېو ماشومانو د مړینې په اړه تېره شپه ازادي راډیو ته وویل.
خپل خور ژوند لاس ورکړی ده او همداسې د سیلابونو له امله د میزانې په ولسوالۍ کې دریو هیوادوالو ژوند لاس ورکړی ده.
که څه هم ښاغلی حکیمي وایي چې روغتیایي ټیمونه سیلځپلو او اوبا ځپلو سیمو ته استول سوي، خو په ځانګړي ډول سیلځپلي وایي چې مرستې نه دي ورسره سوي. د ایران د بهرنیو چارو د کنسولي او پرلماني چارو مرستيال وزیر پرون کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره د دوه هیوادونو ترمنځ د ترانزیت پر زیاتېدو خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان حافظ احمد تکل ازادي راډیو ته وویل.
شغلی بکبلی سرګند کړه چې وروسته له دې به په افغانستان کې د ایران ټول کنسولګری اړمنو افغانانو ته ویزې په عاجل ډول اجرا کوي. نوموړي ذات کړه چې د ویزو په عاجل ډول اجرا به وکولای شي چې ایران ته د افغانانو د غیر قانوني تګ په مخنیوي کې مرسته وکړي او په تګ راتګ کې به سهولتونه رامنځته شي.
دا په یو اونۍ کې دریم ایرانی چارواکی دی چې کابل ته سفر کوي. تیر اونۍ د ایران د انرژي وزیر علي اکبر مهرابیان او د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمی قومي کابل ته تللی وو او له طالب چارواکو سره د اوبو په اړه خبرې کړې وې. په پاکستان په تیره بیا خیبر پښتونخوا کې د ځینو مهمو درملو د کموالي له کبله د ناروغانو کړاوونه زیات شوي. د درملو کاروباریان وایي چې د ډالرو په وړاندې د پاکستاني روپیو د ارزښت کمیدو د کبله د وارداتي درملو بیه لوړه شوې او له بلې خوا پاکستان د اسعارو د سپمولو لپاره د یو شمېر کمپنیو د درملو واردات محدود کړي. د درملو خوندان وایي چې د 40 سلنې درملو له کموالي سره مخامخ دي او هغه چې موندل کیږي بیه یې زیاته لوړه ده. تایوان ته د امریکا د استاد جرګې د رئیس ننسی پلوسی له لنجمن سفر دوی اونۍ وروسته د کانګرس د سنا جرګې 15 کسیز پلاوی پرون په اعلان سوي سفر تایپی ته ورسید. د تایوان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د امریکا د کانګرس د پلاوی مشري سناتور اډ مارکی کوي. ورځو د راپورونو برخې ته. تیر کال په دې ورځ طالبانو کابل ونیوه. وقت د طالبانو تر رسیدو وروسته په افغانستان کې ډیر بدلون راغلی. اقتصاد ځپل سوی، کاروبار زیانمن سوی، بیروزګاری زیاته سوی، په میلیونونو نجونې له تعلیم او ښځې له کاره بې برخې سوي، خو امنیتي وضعیت په نسبي ډول ښه سوی دی. طالبان امنیت د خپل یو کلنې واکمنۍ مهمه بریا ګڼي، خو هغو بریاو ته یې سخت زیان اړولی او تقریبا له منځه وړي چې په تیرو شلو کلونو کې د میلیاردونو ډالرو په لګښت افغانستان ترلاسه کړی وي. تفصیل اسمت ساروان.
نن دوشنبه د اسد څلور ویشتمه چې د اګست له 15 سره برابر ده. د افغانستان د جمهوري نظام د پرسیدو او د طالبانو د وخت رسیدو له لومړۍ کالیزې سره برابر ده. طالبانو د خپل بری په ویاړ نن عمومي رخصتي اعلان کړې او غواړي چې دا ورځ د بری د ورځې په توګه ولمانځي، خو منتقدان یې دا ورځ د جمهوریت او ولسواکۍ د پای ته رسیدو ورځ بولي. د دوی په باور طالبانو خپلې ټولې ژمنې چې له امریکا او افغانانو سره یې کړي دي تر پښو لاندې کړې. افغانان یې له بشري حقونو په تېره بیا ښځې له خپلو حقونو محرومې کړې او له افغانستان څخه یې د تیرو شلو کلونو بریاوې واخیستې. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د طالبانو د واک یوې کلنې دورې ته په اشاره ویلي چې په دې موده کې مرفوبلې د پخوا په پرتله کمې وې، خو نور هر څه منفي و. د افغانستان په خوانی واکمن ویلي تعلیم یافته افغانان هر ورځ له وطن وزي او ترڅنګ اقتصاد په ډیر بد حالت کې دی. حامد کرزی د افغانستان د حکومت سقوط هم لوی ضایع بللې ده. پرون د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړي استازي توماس نیکلسن د طالبانو د حکومت د لومړۍ کالیزې په درشل کې وویل طالبان نه دي توانېدلي چې په هیواد کې یو پراخ بنسټه سیاسي نظام جوړ کړي. نیکلسن ویلي طالبانو تیر کال د قانوني حکومت په پرځولو د څو لسیزو جګړو د پای ته رسولو په اړه خپلې ژمنې ماتې کړې، خو د یوه پراخ بنسټه سیاسي نظام په جوړولو کې پاتې راغلل. د اروپایي اتحادیې د ځانګړي استازي په وینا طالبانو د افغانانو له غوښتنو انکار کړی او د ښځو د ټولنیزو اقتصادي ازادیو په محدودولو یې د هغوی د بشري حقونو سخته سرغړونه کړې ده.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو نن کال پوره سو، خو تر اوسه پورې د دوی حکومت له دې سره سره کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی چې طالبان پر ټول هیواد د بشپړ حاکمیت ادعا کوي. اسمت سروان د باور غورځنګ له مشر نجیب آزاد څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې ولې
پر ټول هیواد حاکمیت لرل د سالم دولتدارۍ په معنا نه ده. دلته د داخلي مشروعیت بحث هم رامنځته کېږي. طالبان غواړي چې نړۍ په رسمیت وپېژني. نړۍ یو ستر کور دی، یو لوی کور. طالبان غواړي چې دې کور برخه وګرځي. دې کور د برخه ګرځېدو دپاره ځینې اصول او قوانین دي چې هغه باید ومنل سي. د بشر حقونه، په ځانګړې توګه د مېرمنو حقونه، د نجونو د زده کړو حقونه، د فکر د ازادۍ، همدارنګه د کار د ازادۍ، یو داسې سیاسي ساختار رامنځته کول چې هلته هر افغان ځان ویني. لکه داخلي مشروعیت ته مې مخکې اشاره وکړه، همدارنګه نړیوال تعامل رامنځته کول. او که دا ټول شیان موږ څنګه هم کښېږدو، طالبان تر اوسه نه توانېدلي چې خپل سیاسي ساختار تعریف کړي. یعنی یو دولت چې دی ادعا لري چې هغه قانون ونه لري، اساسي قانون ونه لري، د اساسي قانون په رڼا کې عرفي قوانین ونه لري، بهرنۍ پالیسي ونه لري، هغه نشي کولی چې نړۍ ته ووایي چې زه څوک یم، زما تګلاره څه ده، زما تفکر، زما سیاسي ایډیالوجي څه ده، زما سیاسي ساختار څه ده. یعنی هلته اصلا د دولت او دولتدارۍ تشکیل نشته، تشکیل وجود نه لري. دا بل بحث دی چې طالبانو په د وسلې په زور په وسلواله توګه په هیواد باندې حاکمیت لري، اما د سیاسي ساختار تعریف کې وسی یا د سیاسي تشکیل تعریف کې وسی، د دولتدارۍ د تشکیل تعریف کې وسی، هغه چې د کاغذ پر مخ نه وي، هغه چې یو فارمټ نه وي، قانون چلته وجود ونه لري، نو هلته اصلا د دولت په نوم باندې هیڅ وجود نه لري. نو ځکه هم نه دي توانېدلي، دغه لاملونه سوي دي او دغه ډېر هغه ښکاره لاملونه دي چې طالبان نه دي توانېدلي چې په تېر یو کال کې نړیوال رسمیت ترلاسه کړي او همدارنګه د دوام عمومي نو امکان نه لري چې دی په نړیوال رسمیت وپېژني.
آیا د نړیوالو غوښتنې د طالبانو لپاره ډېرې سختې دي او فکر کوي چې طالبان به بیا هم عملي نه کړی شي؟
نه، زه فکر نه کوم چې نړیوالې غوښتنې د طالبانو لپاره ډېرې سختې دي. خورا عادي غوښتنې دي. مثلا داسې یو سیاسي ساختار رامنځته کول چې په هغه کې ټول افغانان ځان وویني، نو یو فکر، یو تفکر خو نشي کولی چې د یو هېواد د 3.5 میلیونه انسانانو استازیتوب دی، یو څو زره کسان، او د دې تر څنګ نورې هغه غوښتنې، مثلا د بشر حقونه دي چې هغه الهي قوانین، آسماني قوانین، که د شریعت یا د اسلام په رڼا کې هغه که انفي فقه ده، که جعفري ده، که مالکي ده، که شافي ده، که حنبلي ده، هغه اوامر دي، هغه احکام دي. انساني قوانین، هغه قوانین چې د انسانانو په لاس جوړ شوي، د بشر حقونه، د ملګرو ملتونو کنوینسیونونه، د زده کړو حقونه، د کار حق، همدارنګه د فکر او د بیان د ازادۍ حق، دا هغه څه دي چې دا هر سالم فکر انسان غوښتنه ده، او دا د نړیوالو غوښتنه یوازې نړیوال غوښتنه ده، دا د هر افغان غوښتنه ده. نو دا شرایط خورا ډېر اسانه شرایط دي. یعنی هیڅ ډول سختې غوښتنه نه دي چې دی ومني. او دا چې طالبان د دې وروسته وکولی شي دا عملي کړي کنه، تر کومه بریده چې طالبان پر طالبانو باندې د ګاونډي هېوادونو په ځانګړې توګه د پاکستان تاثیر دی، او طالبان خپل سیاسي او ټولنیز استقلالیت نه لري، نو زه فکر نه کوم چې دی په راتلونکي کې هم وکولی شي چې دغه غوښتنې دی د نړیوالو ومني. او دا ډېر ښکاره ده چې هلته د افغانستان په مسایلو کې څوک څومره دخیل دي، په ځانګړې توګه پاکستان، او هغه ولې د داسې مسایلو مخنیوی کوي. نو طالبان څخه دا توقع نه شي کېدلی چې په آینده کې هم دا غوښتنې ومني.
آیا په دې شکل یو دولت دوام کولی شي چې له ټولې دنیا مساوي وي، څوک یې هم په رسمیت نه پېژني؟
لومړی خو دا دولت نه دی چې دوام دې وکړي. همدغه کوم حاکمیت یا کومه واکمني چې طالبانو رامنځته کړې ده، هر نوم چې ورکوي دی خپله دولت ورته وایي که نه ورته وایي، نه هیڅ امکان نه لري چې په دغه ډول د دوام ومومي، نه یوازې چې ټولې نړۍ څخه منځوي دي، دننه په افغانستان کې تاسو وګورئ، په افغانستان کې دننه فقر په کومه کچه دی، بیکاري په کومه کچه ده، اقتصادي بحران اوج ته رسېدلی دی، د دې تر څنګ د طالبانو څخه د خلکو فکري او ټولنیز واټن، سیاسي واټن د نن په افغانستان کې ډېر لوی ګواښونه طالبانو ته مخ دي. او بیا د نن په طالبانو کې چې کوم اختلافات رامنځته شوي دي، یعنې د یو دولت نشتون، د یو قانون نشتون، د دې باعث دی چې طالبان له دننه په شړېدو دي، نو له دننه په شړېدو د افغانانو د یعنې د ملت څخه لرېتوب او بیا د نړۍ څخه منځګیتوب، زه فکر نه کوم چې دوی دې وتوانېږي چې تر ډېره دې ادامه ورکړي.
د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په څو شیبو کې د اگست د میاشتې د 15مې په مناسبت چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې د ټینګولو د کال له پوره کېدو سره برابره نیټه ده، د موسیقي ځانګړی پروګرام اوریدلی سي. خو اوس اوري چې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې بخور ځواکۍ د اخته ماشومان شمیر د تیر کال پرتله دوه برابره زیات شوی.
د ناروغي په بستر پروت ماشوم خوارزواکي، هغه ناروغي چې ورستر بلی لمنه په افغانستان کې پراخيږي، هغه تصویري راپور چې رويټرز خبري اجانس په خوارزواکي د اخته ماشومان په اړه جوړ کړي، په کې لیدل کېږي چې یو مور په جړه د خپل ماشوم د ناروغي کیسه کوي.
خېل ناراحت سم کوم
ډیره خوشینه مکتول خويندې خوان مې همداسې سوي او ان تر دې چې یو او نیمه خوان دوه ویل چې زو ایران ته، ما ورته وویل چې شرم دی، موګه درمل نس وخیستلای، شیدې نس وخیستلای، زما لور زما پر وړاندې لمانځي، زه څه وکړم؟
دفتر پېښې دې چې مات پې بیره بچته
کړم. په دغه ویډیو کې د کابل په اندرا ګاندی روختون کې په خوارزواکي څو اخته ماشومان په بستر کې لیدل کېږي، هغه هم په ګرمه هوا کې. خو میندې د لاسي پکیو لاري غواړي د خپل ماشومانو لپاره فضا بدل کړي. د ماشومانو لپاره د ملګر ملتونو وجهه صندوق یونیسف تازه ویلي چې په 2020 کال کې 1.1 میلیون هغه ماشومان چې عمرونه له 15 کلونو کم دي له خوارزواکي کړيږي. عارفه چې د دوه ماشومانو مور د آزادۍ رډیو سره په خبرو کې وایي، د او خاوند د طالبانو له واکمنۍ مخکې شاب خو 20000 افغانۍ عاید درلود، خو اوس د خاوند ورځنی عاید 50 افغانۍ دی چې د میاشتې 1500 افغانۍ کیږي. نو موړی وای اوس مهال په کابل کې ژوند کوي او اوسګار ده.
په دې کې طالبان مقصر دي، دوی چې راغله هیڅ حکومت نشي کولای ټول ماشومان وګیږي. بلګې زما ماشومان دي چې په خوارزواکۍ اخته دي، له هغې ورځې چې طالبان راغلي موږ ښه ورځ نه درلودلې.
د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي رډیو پښتون ته ثواب و نه وایه. یونیسف د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان ماشومان وضعیت له پخوا زیات بد ښودلی. یونیسف ویلي چې په افغانستان کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو شمیر د 2020 کال د مې میاشتې پورې 28000 ته رسېده، چې دغه شمیر تیر کال په همدومره موده کې 18000 و. د دغې ادارې د خوارزواکۍ برخې مسؤلې میلانی ګالوین له رویټر سره په خبرو کې ویلي،
په تیر یو کال کې له هغې وړاندې په دې شک نسته چې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو شمیر دوه برابره زیات شوی. زه دغه شمیر د ښکته کېدو په طرف نه ګورم، بلکې ګورم چې له بده بدیږي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې ادارې او چاد روانې میلادي میاشتې په 11مه وویل چې په افغانستان کې 25 میلیونه ماشومان د بیوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي او نږدې 900000 کسان اوزګار شوي دي. خو له دې وړاندې د طالبانو حکومت ویلي و یو شمېر اقتصادي پروګرامونه لري چې پلي کېدلې وخت غواړي.
د ازادي رادیو د موسیقۍ خبرونه
درنو ریتونکو سلام، د پښتو موسیقي په وی ځانګړي خبرونه کې ز اجمل تورمان تاسو ته خرا خلاص وای. هیله ده چې ژوند مو سندریز او له شور او سازه ډک وي. دوستانو، نن د اوګست میاشتې 15مه نیټه ده. هغه ورځ چې طالبان پر افغانستان بیا ځلی واکمن شول.